افغانستان کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1,000 تنو ته ورسید. د دغه وزارت مسؤلین وایي دولت تر اوسه پورې د یاد وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره د عامې روغتیا وزارت ته شاوخوا 15 میلیونه ډالر ورکړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د مازدیګر 4:30 دي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کرونا ویروس 10 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر 1,000 ته ورسېد. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویان وحید مایار نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په دې کې 110 تنه طبي پرسونل دی. د تخار په خاجغار ولسوالۍ کې د سیمه ییزو اردو 24 سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته. د دې ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ښار اړوند د هوا شناسۍ پر قرارګاه برید کړی وو. د خاجغار ولسوال محمد عمر عمری په دې اړه وویل چې په دغه پیښه کې 19 تنه سرتیر وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی وایي چې د افغان دولت او طالبانو لخوا د بندیانو خوشی کول به بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ښه فرصت وي. نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان سولې له پروسې هرکلی کړی او له شکیل خوا وی غوښتي چې د کویت 19 ناروغي مخنیوي او د انساني حقونو له مخې زندانیان خوشی کړي. پاکستان وایي له عربي متحده اماراتو خپل زرګونه وګړي بیرته ستنوي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې عربي متحده اماراتو د اپریل په لومړیو کې ګواښ کړی که نور هیوادونه خپل اتباع له هغه ځای ونه باسي نو له هغوی سره به پر خپلو کاري اړیکو له سره غور وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي عائشه فاروقي د اپریل پر 19 ویلي چې د پاکستان کارګرو د بیا راستنېدو درېیمه لړۍ به د اپریل له 20 تر 28 نېټې پورې پیل سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره په دمشق کې خبرې کړې. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د اپریل 6 د سوریې په پلازمینه کې له ولسمشر اسد سره ولیدل، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. او په نړۍ کې د کرونا ویروس د خورېدو او د تیلو د صادرونکو هیوادونو سازمان اوپیک او روسیې ترمنځ د جنجالونو د دوام له کبله د تیلو بیې لا هم پټ راټیټېدو دي.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخې ته. د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د قرنطین له 2 اونیو ټولنیزو او اقتصادي فشارونو وروسته یو شمیر اروپایي هیوادونه د دې محدودیتونو د کمولو لپاره احتیاطي ګامونه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په اروپا کې د دې ناروغۍ له کبله د مړو شمیر نږدې 10,000 کسانو ته رسېدلی دی. په دې لړ کې جرمني چې د اروپا لوی اقتصادي قدرت دی نن په پام کې لري چې یو څه محدودیتونه کم کړي. ځینو نورو کوچنیو اروپایي هیوادونو هم د کرونا وایرس له کبله د بندیزونو کمیدو ته مخه کړې ده. د موضوع تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
جرمنی نن په دې هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګولي قرنطین د ځینو محدودیتونو کمول پیلوي او وړو او متوسطو مغازو ته د پرانستو اجازه ورکوي. خو د خلکو ترمنځ د یو بل څخه د واټن ساتلو په ځینو ایالاتونو کې په عامه ترانسپورت او دوکانونو کې د ماسک اغوستلو محدودیت به دوام ولري. همدارنګه به د جرمني په ځینو ایالاتونو کې د ښوونځیو او زده کوونکو ازموینې په تدریجي توګه پیل شي. په جرمني کې تر اوسه په کرونا وایرس د 122,300 کسانو اخته کېدل تایید شوي. له دې ډلې 4,415 مړه شوي. د مړینو دا کچه د یو شمېر نور اروپایي هیوادونو لکه اسپانیا، ایټالیا، فرانسې او برتانیې په پرتله کمه ده، چیرې چې د کرونا وایرس له کبله د مړینو اندازه لوړه وه. ویل کېږي چې په جرمني کې په خلکو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د زنځیري کړیو دقیق څارل، په پراخه توګه د کرونا ټیسټونه او پیاوړی روغتیایي سیستم د دې سبب شو چې په دې هیواد کې د کرونا وایرس له کبله د مړینو اندازه د نورو اروپایي هیوادونو په مقایسه راکمه کړي. پر دې سربیره د دې هیواد د روغتیا وزیر د محدودیتونو تر کمولو مخکې ویلي چې د خلکو ترمنځ له یو بل څخه د ټولنیز واټن ساتل بخایي د 2 میاشتو لپاره دوام وکړي تر هغې چې د کرونا وایرس پر ضد واکسین نوي جوړ شوی. د برلین دا پلان چې خپل اقتصاد او ټولنیز ژوند بیرته پرانیزي له نږدې څارل کېږي، څو وکتل شي چې د یو بل څخه د واټن ساتلو، د یو بل سره د تماس تعقیب او د قرنطین دا ترکیب د کرونا وایرس د چټک خپرېدو او زیاتېدونکو مړینو چې په نورو اروپایي هیوادونو کې لیدل شوي مخه نیولی شي او که نه. د اروپا په یو شمېر نورو وړو هیوادونو لکه سویس، ډنمارک او فنلینډ کې ټولو د دوکانونو او ښوونځیو پرانیستل پیل کړي. په بلجیم، یونان او پرتګال کې چارواکو ویلي دوی په یو داسې پلان کار کوي چې تر مې میاشتې پورې کاروبارونه بیرته پرانیزي. په چک جمهوریت کې هم واړه دوکانونه او مقاضې پرانیستل شوي. په داسې حال کې چې په اروپا کې په عمومي اقتصادي وده کې د کمی تمه کیږي او بیکاري ښایي په دې کال کې دوه برابره شي، هیوادونه هڅه کوي چې د عامې روغتیا او اقتصاد ترمنځ یو توازن رامنځته کړي. په اسپانیا، ایټالیا، برتانیا او فرانسه کې د کرونا وایرس له کبله تر ټولو زیاتې مړینې ثبت شوې چې په اروپا کې پر دې وایرس د 90,000 ثبت شوو مړینو شاوخوا 70,000 په همدې هیوادونو کې دي. خو اوس په دې هیوادونو کې هم مړینې په کمېدو دي یا لږ تر لږه د زیاتېدو په حال کې نه دي. هسپانیا وروسته له هغې چې تېره اونۍ ځینې کارګرانو ته اجازه ورکړه چې دندو ته ستانه شي، ویلي ماشومانو ته به د اپریل 20 اجازه ورکړي چې له کورونو ووځي. په ایټالیا کې هم حکومت په داسې حال کې چې روم د سیمه ییزو ادارو تر فشار لاندې دی، د یو شمېر وړو دوکانونو پرانستل پیل کړي. د فرانسې صدر اعظم بیا د یک شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې باید له دې وایرس سره ژوند کول زده کړي. دا هیواد هم د مے 18 نیټې د قرنطین محدودیتونه کموي. د فرانسې صدر اعظم ایډوارډ فیلیپ وویل زموږ ژوند به د مے 18 نیټې وروسته هسې نه وي چې وو او ښایي دا ډیر وخت دوام وکړي. په امریکا کې هم د کاروبارونو د بیا پرانیستو لپاره پر ولسمشر ټرمپ او ایالتي والینو فشارونه زیات شوي. د شنبې او یک شنبې په ورځو په زرګونو محافظه کارانو په څو ایالتونو کې لاریونونه وکړل او په کور کې د پاتې کېدو پر اصول او زیاتېدونکي اقتصادي ستونزو اعتراضونه لرل. ولسمشر ټرمپ ویلي خلک غواړي چې بیرته کار ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د اپریل 18 نیټې د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمېر دوه برابره شوی او د یک شنبې تر ورځې پورې لا 40,000 کسانو واوښت.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه پیلېږي. د امنیت او سالم چاپیریال او همداراز د سپورت نړۍ اونیز پروګرام، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د کرونا وایرس له خپرېدو سره په ټوله نړۍ کې د دې ویروس د معاینو لپاره د ری ایجنټ تقاضا زیاته شوې ده. ری ایجنټ څه شی دی او ولې د کرونا وایرس په معایناتو کې د ځنډ باعث کیږي؟ په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
ریجنټ هغه څه دی چې د کرونا وایرس سره د مبارزې په سر کې دی. ریجنټ د هر ډول کیمیاوي معایناتو د یوې مهمې برخې لپاره یوه ظریفه کلمه ده، یعنې په معایناتو کې کارېدونکي هر ډول غیر عضوي محلولونه، انزایمونه، د تحقیق آلات او لومړني مواد. او دا ریجنټ د کرونا وایرس د معایناتو برخه دی چې د کووید 19 سره په مبارزه کې ډیر مهم دی. کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې د اپریل تر 13 نیټې تر 1,55,000 زیات کسان وژلي او 2.2 میلیونه کسان ورباندې اخته شوي دي. په داسې حال کې چې حکومتونه د کورونا وایرس پر معایناتو ټینګار کوي، د خوندي او اغیزناک واکسین لپاره ری ایجنټ ته اړتیا زیاته شوې ده. د ناببره زیاتې سوي تقاضا، ذخیره کولو او پر صادراتو د بندیز له کبله ری ایجنټ کمساري شوي دي. نن سبا د کووید 19 لپاره پر پراخه کچه کارېدونکي معاینات RT-PCRs نومیږي، چې لستونې جینیټیک مواد ټولوي او په لابراتوار کې ګوري. دغه معاینات معلوموي چې آیا په یوه ناروغ کې د کرونا وایرس جینیټیک کوډ سته که نه. دوهم ډول معاینات د وینې په واسطه کیږي. ډاکټران او پالیسي جوړونکي متخصصین وایي د هغو ناروغانو په اړه نورې څېړنې ته اړتیا ده چې جوړ سوي دي. له دې سره به په داسې حال کې چې حکومتونه پر ګرځېدو بندیز لرې کوي، د بدن د دفاعي سیستم په اړه پوښتنې ځواب سي. دواړه ډوله معاینات مغلق او پاک ریجنټ غواړي او په لوی شمېر کې. چین د نړۍ تر ټولو زیات د کووید 19 معایناتو بستې جوړولې، خو په خپل هم د معایناتو له کمښت سره مخامخ شو. کله چې د دې هیواد په هوبای ایالت کې په جنوري میاشت کې د کورونا وایرس بحران راغی، په چین کې تقاضا او پر صادراتو بندیز نړۍ د دغو معایناتو له کمښت سره مخامخ کړه. له چین وروسته اروپا د کورونا وایرس د مثبتو پیښو مرکز او وروسته امریکا له دې روغتیایي بحران سره مخامخ شوه. له هغه راهیسې ګڼو هیوادونو هڅې پیل کړي چې د معایناتو بستې په خپله جوړې کړي او خپل نوي تولیدات په اروپایي او شمالي امریکایي هیوادونو کې وپلوري. خو ستونزه دا رامنځته شوې چې بېوزله هیوادونه د بډایه هیوادونو په پرتله له پامه غورځول شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا وایرس د سرایت مخنیوی وکړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ل معلومه ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګان ته ماشومان سره ډیر خو اصول کوي. کچیرته تاسو ور سره په نومو باندې یاد کی، یو خدا د چې دی مایی سکیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رستا سیم د سیمایی پکیږي. بیا تاسو تم په دې نامه خلک خبره
ولی یو شمیر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کیږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دی، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کلغه گیګو په پایل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسې. قدر منوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خامه میګم وله په ماین باندې ولته فرمان کې همزولي راته وای ګډا لاندا شاله بیا موږ ورته وای چې دا خبرې مکو په منګ باندې باندې لګیږي، خو موږ بس اوسې کار کتی کا وو کو سوک وو کو لارګه وو بس پی وو هینو.
پپلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگی، پټول نه هغه خو خدای کړای دا. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه؟ به دا سینو مې ورته اخلي چې پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بده مانی جنگونه کوي. دا وایي چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بده مانی وسره.
دفش را دریو گتی می ریس وی بس دلر دلر که بس به کلوخ تکشن است بس دا دریو کار کرسی نه ولا رس بس اگر اپس خانی پال کربان بس بگانا چرا اس بیار اپس خانی و دایست و ای دادا شالا دا و دایست دا وکی
دغاتې د مور په پیداسه او د پښې نستا کوچنيان لري ورته چې د موږ رکانت لاینه سي ته خدای سي د موږ د سي په ولاړی زو په شه دغه دغه خپکیږي کنه
په خاري څه ودی
چې په خاري ستان
چې ما
خاري ستا موږ ته څه جوړول شي زغه د په خاري ور جوړه کې په خانه شي جوړولای په چا په برد وکي چاته به سو وای نه خپکیږي موږ په خپکیږو خای نه شته خای نه شته ورته وای کله خدای جنگ ورته کنه خدای دې تو سم د غاری کې
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګان ته ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي. که چیرته تاسو ور سره په نومو باندې یاد کی، یو خدا د چې دی مایسه کیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو د سی ګډان کیږي مایی پکیږي. بیا تاسو تم په دې نامه خلک خبره زیات زیات منی اسید بیخی د سی کم ماشومان څنګه یا لومر نه زیات کمی هغه سر نه په خلاصيږي او نور خدا خبره منی چې بالکل باید موږ دی خلکو سره ښه اصول باید
ا ارواپوز یول حق شمس وای چې معلول یواز یغه کس نه دی چې مونږ یې معلولیت پستر ګوینو. ځینې کسان ذهنی معلولیت لري، هغه هم خچلن تړتی لري چې باید وسره وشي. لن موري سره مو مارکه کړی او تخواق شي.
زه دوه ډوله دا ویشم. یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په خوانځي کې، په د ټولو کې. همداوس فاجعه موجوده ده. همداوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلی دي، کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده. یو مورزتي معیوبه دي، دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې، د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشار یې کېدلی شي ماشوم باندې ور انتقال شي او هغه باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي، یعنې مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوې او فیزیولوژیکی نقص په ماشوم کې پیدا شوی. دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دوی په ډیر بد نمونه باندې یادې کله چې لوبې کوي، مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي. پرواني لحاظ دغه په کوچونی څومره بد تاثیر کولی شي؟
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایي او په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې نتوانی لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره، په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو، او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل شي سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغسې کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه، که یو څوک مثلا یو پښې ژوبل وي او د یو حیوان هم پښه ژوبل وي، هغې ته یې ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره یې پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه ده چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو، دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمالونو نه سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا ده چې خپله فکر کوي ماشوم، او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتله کوي، نوم پرې باندې ږدي، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه، یا فلاني غوندې. یو رقم نور دي چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور پرې باندې ملنډې وایي، مسخره کوي، دوی هم زده کوي مسخره وایي، پرې باندې ملنډې وایي، پرې باندې هغه د هرې خوا نه سرکوب لاندې وي، او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، توان دی په کور کورنۍ باندې، په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي، ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دیم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دیم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینو ځینو بنسټونو په مرسته، او د ځینو ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې، ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د تا ورته نور هر مسئله چې دا د کورنیو اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم درلودل یعنی څه. دوم، پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي، د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته، د ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري، او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح په کار دی، د ماشوم په رابطه. زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري، نسل ته انتقال. بل دا ده چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه، وخت، امکانات، پیسې، د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې، او د هغه د نقص او د عیب د ور یادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي، او د خپل کمال د کمال نقطه او دغه د کمال نقطه ورته یاد کی او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی دا وجه داسې منځ ته راغلی دی مونږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو
ډېر زیات مننه استاد ژوندی
اوسئ سلامت اوسئ
قدر من دوستارو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزه کی چی است الله مال او ملګری
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه د ازادي رادیو درنو ریدونکو السلام علیکم هله د صحت ولري د لوبل میدان په ویبل خبرونه کې مزه خاطر پر دې سر کلی کوم زړه ترنګ دی اوریدونکو تاسو ته به تر معلومات چې کورونا وایرس د ژوند نور برخه ترڅنګ ورزشي برخه هم تر خپل غیز لاندې راوستي ده د کورونا په دې وضعیت کې تاسو ته تازه مطالب دالرو چې د افغانستان او افغان کرکټ لوبډل لپاره د بي تاریخي ورځ یادونه د کرکټ نړیواله شورا کړی ده آی سی سی د کرکټ نړیواله شورا په خپل رسمي فیسبوک باندې د افغان لوبډل هغه ورځ یاد کړی چې لومړی نړیواله ورځنی لوبې تر سره کړو په کې بریا خپل کړ د شورا لیکلي افغان کرکټ مل لوبډل پورې یو لس کال مخکې د 2009 میلادي کال د اپریل میاشت په 19 نیټه چې پرون یک شنبه و خپل لومړی ورځنی لوب تر سره کړ افغان لوبډل یاد لومړی ورځنی لوب د سکاتلند پر وړاندې تر سره کړ او یاد هیواد ته د نه هاتیا منډو په توپیر ماته ورکړه بل مطلب دا دی چې د تازه تر سره شوی او چېډونو په اساس په منظم ډول ورزش کول د زیګر له سرطان مخنیوي کوي د سرطانو لامل په مړینه کې د زیګر سرطان څلورم ځای لري او پرختیا د ډیابټ یا چاغښت تشدید لامل په چټکی د زیاتیدو په حال کې دی هر کال په ټوله نړۍ کې 800,000 کسان په دې سرطان اخته کیږي دا سرطان د سرطانو لامل د مړینې اصلي لامل او په کلنی ډول 800,000 کسان تر خپل ژوند له لاسه ورکوي د ځینو سرشمیرونو پر بنسټ هغوی چې په منظم ډول ورزش کوي د زیګر سرطان پکې کم لیدل کیږي تاسو ازادي رادیو ته غواګیست د قرنټین په ورځو کې ورزشکاران څه ډول خپل تمرینونه تر سره کوي په دې اړه مو له ورزشکار سره مرکه کړې ده
نو می رفیع الله افغان دی د کابل ولایت اوسیدونکی ما اصلي د پکتیا ولایت خما زه کرکټ کوم یو پیندش په کال کې چې کرکټ کوم درې کال مې په ټینس بال کرکټ کړی دی په همدا خپل کابل کې او دوه کال کې چې خپل هټ بال تمرین کوم په اکیډمي کې
افغان صاحب تاسو څه ډول تمرینونه مخته وړي او څنګه مو د کرکټ سره علاقه پیدا شوه
زما لکه خو وړکتوب نه پیدا شوه د کرکټ سره مثال زه دولستیار لسکلنو ما چې کرکټ سره مې علاقه پیدا شو کور کې برات ویل زیارت مو کرکټ مکوا یعنی وهل تکولم په کراغه ډیر وخت سه شوی دی کنه او ما بخپل شوق او زو موضوع بیا هم کرکټ تلمه بس پټ پټ بتلمه کور کې یعنی زه ډیر وهل شوم یم پلار هم مسافر او ورور هم کله کله واله مکانه یعنی ته کرکټ مکه او ته درس وای ما به درس هم ویل خودم را نه خو کرکټ سره مې علاقه زیاته و هم دا و چې بس ما کرکټ دې ده تر ورس
مننه افغان صاحب کچیر تر ته وایس چې تر اوسه مو څومره کرکټ کړی دی
زما خو هغه کې و د 16 مې کړی دی د پکتیا ولایت نه په خوست کې گریڈ 1 گریڈ 3 می کړه ده گریڈ 2 می کړه ده په هوست ولایت کې او دا سکونټ او ننګرهار هم سفرونه کړی دي کرکټ بورډ طرف نه یعنی خل لا سفرونه نه ما درلودي په هدي سفرونه
افغان سی بیا بل موضوع هغه دا چې د قرنټین په ورځو کې تاسو څه ډول تمرینات پر مخ وړئ
زه خو څار وختي پاتم ول مونږ د 10 کوم غنه بعد بیا څار وختي وزم منډه تا نو کور کې وای چې مو زه خو ستړی ډاریږي نو مرز ده کنه مثلا بیا زو زم سار کې منډو کوم ځان ګرم کوم بیا را شم کور کې یعنی ما موبایل کې خپل ته واپس ځان ته واپس ډاونلوډ کړی دی د هوم ورک کوم کنه کور کې د فټنس اما هغه ما ډاونلوډ کړی دی زو په غار او رسکار کوم تر 15 دقو پورې ځان باندې کور کې فټنس کار کوم یعنی کور کې کا وس هم چنان اکیډمي تمریاتو زینا ب پارکونه ټول بند دي نو زه کور کې خپل فټنس او د ورزش ته دوام ورکوم
ها کچیر تر ته وایست افغان صاحب په انټرنیټ کې څه ډول تمرینونه تاسو کوي او تر اوسه درته څومره ګټه در رسولي
دا خو انټرنیټي اپسونه دي یعنی هوم ورک شو ورته وای کنه یعنی ډیر اسانه دي یعنی د بدن روش د پاره د بدن پیاوړتیا لپاره هغه فټنس حرکتونه دي چې بازو اندام یعنی د خپل دا کوم ازلی چې دی دا پخې یعنی کو د کې د ښه حرکتونه شته چې یو انسان کولای شي چې دا غوخه شړیدلی وي یا ځان د سیاغي کنه د سستۍ یا د ناراحتۍ احساس کوي کچیر ته دوی په کور کې په کارانتین ورځو کې دا حرکتونه په ځان لاړ شي دا اپ ډاونلوډ کې دې لارښوونه ته لارښوونه باندې عمل وکړي نو دوی کولای شي چې یو سالم بدن یو قوي بدن ولري یعنی د دې په اپ لمخې کنه او زه په ورځ کې 15-20 منټ یا تر لاس 15-20 منټ پورې زه کور کې ځان باندې خوري کوم فټنس کوم هم دې د اپ له لارې چې کوم انټرنیټ ډاونلوډ کړی دی ما ډیر انډیوالان دي چې هغه په کور کې پاتې دي کو یعنی کورنۍ اجازه ورنه ورکوي کنه چې بار روزي یا فټنس یا کرکټ تلل شي هغه ته ما انداله خونه کړی دی چې تاسو د اپ ډاونلوډ کړئ کور کې ځان باندې خوري وکړئ ترڅو روح خپاتې شي صحتمند اوسئ قوي اوسئ او خپل ورزش ته دوام ورکړئ یعنی یو به عزت یو ښه انسان اوسه یعنی ښه ځوان پات شي او د اپس ګټې دا دي چې مونږ ځوان ساتي زمونږ بدن رشد کوي هر وخت یعنی مونږ کوي وسو مثلا کله مرز مونږ باندې راځي مونږ ورته خو آماده وو یعنی خلک وایي چې د مرز سره نفس تنګی پیدا کیږي یعنی ورزش کې چې کوي تا نفس تنګی ختميږي بدن دی تازه یو ښه کوي ځوان
افغان صاحب هغه تمرین چې تاسو ویل چې دی یو اپلیکیشن لاله ری تاسو په کور کې تر سره کوي هغه تمرینونه چې تاسو یا مثلا کلب ته ځي یا یو روزون کلری چې تاسو ته تمرین درکړي دغه دواړو ترمنځ څومره توپیر دی
یو څه نشان پکشته دي ځکه موږ ورته اکیډمي کې تمرین کوو اما هغه یو شان تمرین راکوو خو دې کې چې دی موږ ځین د جیم کنه مثلا موږ خو ځ جیم ته نشو تللی د سرکتونه شته چې هغه په دې کې شته دي او په اکیډمي کې موږ نه دي کړی اکثر سرکتونه فټنس باندې یا بچ موږ بار پارکونه ته تلو نور ځین سایتي د نن ته بدله ته موږ پریکټس کوو یعنی دا سرکتونه موږ د پر بخینه وی دي یعنی دا سرکتونه موږ مخکې نو کړی یعنی دا موږ د پر نوې حرکتونه دي ډیر خره حرکتونه دي چې بدن ته نمو ورکي بدن یعنی دا غلی خیک لکې او یو خز کوي سړی یو خ کوي انسان جوړي
دا چې تاسو ځان قرنټین کړی او په قرنټین کې یاستي او لوکور بهر نه وزي نو په کور کې په ورځنی ډول باندې څومره تمرین کوي یعنی څو ساعت تمرین کوي کسان چې هم دا اوس په کور کې دي په ځنګړي ډول هغه کسان چې ورزشکاران دي هغه ته مو سپارښتنه چي دي
دې سفینه د اپسنه زو ورځ کې یعنی تر نیم ساعت پورې څلويخ د خپل پورې خپل استفاده کوم ځکه مونږ اوس په کور یو بیکار یو کارانو مجبور یو چې همدغه صفه تعقیب کو او زما سپارښتنه نور ځوانانو ته دا ده چې خپل درسونه په شوق سره وایي په قرنټین ورځ شپو کې کتاب ته زیات توجه وکړي او مهم شی چې دی هغه ورزش دی ورزش ته باید ډیر توجه وشي ترڅو ځان دې چې روغ ټول جهان روغ دی او ورزش ته ډیره توجه وکړي نشه یې توکو څخه بد کړنو څخه د څخه لاس واخلي او خپل ورزش ته دوام ورکړي ترڅو د خپل ټولنې ټول خپل خلکو او خپل پامیل ته خدمتګار وي
تاسو د رفیع الله افغان مرکه واوریده درنوریدونکو زما همکار اکرام الله اکرام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډل مشر اصغر افغان هغه پیغام راخسته چې د قرنټین پورزو کې خلويته ویلای دا چې اصغر افغان تویلی په ګډه وی وورو
په داسې حال کې چې یو شمیر افغان ورزشکارانو د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف په کورونو کې ناستو بي وزل افغانانو سره د مرستو لړۍ پیل کړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر اصغر افغان له ملي سوداګرو غواړي چې له بي وزل خلکو سره مرستي وکړي
تاسو ته به تر معلومه ده چې نن سبا کورونا وایرس په ټول نړۍ کې لاخ پرې دوه حالاتو کې ده بدبختانه که تاسو ګورئ په افغانستان کې ډېر زیات غریب ولسته او په داسې وګور زیاتره ولایتونه قرنټین دي په دې وخت کې زه تاسو باندې یو غږ کوم هغه افغانانو باندې چې په نړۍ ګډ ګډ کې اوسېږي که هغه په امریکا کې دي که په خارج کې دي که په کاناډا کې دي که په خلیج هیوادونو کې دي که په انګلستان کې دي څومره د نړۍ په ګډ ګډ کې څومره چې افغان کمیونټي لري هغه ټول مشران باندې زه غږ کوم چې هغوی باید دې وخت کې خپل افغانستان غریب ولس باید سپورټ کړي باید مرسته ورسره وکړي او تاسو یو خبر وکړم موږ 1300 کال راهیسې دغه لوبغاړو نه ملي ټیم لوبغاړو نه بقاعده د ټیم سره میچ فیس نه بقاعده کار وکړو غریب کورونو سره مرسته کوو خو د موږ د وسنه نور خبره وتی ځکه هر لوبغاړي خپل اخري حد وس کوشش وکړ نور د موږ د وسنه خبره وتی ده نو په دې وجه مزه د افغانستان په ټول د باغ دولت چارواکو باندې غږ کوم په دې پارلمان غړو باندې غږ کوم د سنا په غړو باندې غږ کوم د افغانستان په ملي تجارانو باندې غږ کوم چې باید هغه دې کې راشي او موږ سره مرسته وکړي ترڅو موږ کولای شو چې زیاتره غریب کورنۍ سره موږ مرسته وکړو
درنوری دنکو تاسو د اصغر افغان خبری واوریدئ. په همدې سره زموږ د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه چاره.